رادیو آشنا،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. نن جمعه ده د 1401 کال د تلی د میاشتې شپږمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې پیل سوې. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبانو ویلي دي چې استازوی په روانه هفته کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له استازو سره کتلي دي. د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو سیالۍ پیل شوې او ویل کېږي چې د کویت امیر د قطر او سعودي عربستان ترمنځ بیا منځګړیتوب کوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. طالبانو ویلی دی چې استازوی په روانه اونۍ کې د افغانستان د حکومت له یو پلاوي سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د دریو سرچینو له خولې چې نمونه نه دي ذکر شوي رپورټ ورکړی چې پارلماني انتخابات او د بندیانو تبادله د طالبانو حکومت د پلاوي ترمنځ خبر مهم ټکی و. په سعودي عربستان کې دغه لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د روان لمریز کال د میزان پاتې شتمه په افغانستان کې پارلماني انتخابات کیږي او د خلکو سره دا اندېښنې موجود دي چې ښایي طالبان په انتخاباتي مرکزونو باندې بریدونه وکړي. د رویټرز اژانس د یو طالب مشر له خولې رپورټ ورکړی چې د امنیت ټینګول او په آرامه توګه د دغو انتخاباتو ترسره کول د افغانستان د حکومت او نړیوالو ملاتړ کوونکو لپاره لومړیتوب لري. اژانس د نوم له ذکر کول پرته د هغه له خولې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت مقاماتو له موږ نه وغوښتل چې په سوله ییزه توګه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ورسره مرسته وکړو او افغاني هیئت له موږ سره د بندیانو د خوشي کولو په اړه موافقه وکړه. دا طالب چارواکي ادا کړي چې د دوی یو شمېر بندیان لا د مخه د حکومت له زندانونو نه خوشي شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مهالویش له مخې په دریدش ولایتونو کې نن د جمعې په ورځ د تلې په شپږمه مبارزاتي کمپاین یا سیالي پیل شوه. ټاکل شوې چې انتخاباتي سیالۍ د تلې په 15مه پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون مرستیال معوذ الله دولتي امریکا غږ آشنا رادیو ته نن د جمعې پر ورځ وویل چې په پام کې وه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم ترسره شي، خو د امنیتي ستونزو له امله په ځینو ولسوالیو کې د شوراګانو انتخابات په ځینو ولسوالیو کې شوراګانو ته په کم شمېر د کاندیدانو د درېدو له امله کمیسیون دې ته اړ شو چې یوازې د ولسي جرګې انتخابات سرته ورسی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډي. کمیسیون لا تر اوسه د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی په ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل کړې. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 2500 نه زیات کاندیدان چې شاوخوا 300 ښځې کاندیدان هم پکې شامل دي ولاړ دي. د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو ویان وایي چې د مولوي عطا الله لودین په مشرۍ د دینی عالمانو د شورا یو او کسیز هیئت نن د جمعې په ورځ د تلی په شپږمه د پاکستان د دینی عالمانو سره د ګډې غونډې په منظور اسلام آباد ته رسیدلی دی. د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې په جاګارتا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو او له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په قرض غونډه شوې وه. په غونډه کې پریکړه شوې وه چې بله غونډه به په اسلام آباد کې جوړېږي. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د روسي سفر په مهال په دې اړه دواړو هیوادونو موافقه کړې وه. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له امریکا غږ سره د پنجشنبې په ورځ په یو ځانګړي مرکې کې په طالبانو غږ کړی چې د سولې د خبرو په اړه له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د عبدالله په وینا د سولې د مذاکراتو په اړه د کابل، واشنگټن او نړیوالې ټولنې دریځ نه دی بدل شوی او باید چې د افغانانو لخوا او په خپله د افغانانو په مشرۍ سرته ورسیږي. عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې وینا وکړه، په زمین کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم یو مختصر ملاقات درلوده، خو هغه د دغه ملاقات په اړه جزئیات ورنکړل. د پاکستان حکومت د پنځم به پورت د دسمبر په مخنه واړم توقع وا چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د پنځم به پورت د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال راډ روزنټاین سره ملاقات وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ټرمپ به بل هفته له روزنټاین سره وګوري. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه له اشرق الله رحیم زوینه واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ټرمپ او روزنټاین د ملاقات په اړه رپورټ لیک وروسته واورئ. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان سبا د پنځم به پورز کویټه سفر کوي. د سعودي عربستان ولیعت با د کویټ د امیر صباح ال احمد الجابر سره وګوري. د خلیج د سازمان یو مقام د ریټز اجنس ته ویلي دي چې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ په لانجه کې د کویټي مقاماتو منځګړیتوب د کویټي چارواکو سره د محمد بن سلمان د خبرو اساسي موضوع ده. د کویټ خبری اجنس هم دغه رپورټ تصدیق کړی دی. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر تیر کال په ګډه سره د قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې وروسته له هغې پریکړې چې هغه هیواد یې د ټریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې همکارۍ په تور محکوم کړ او اقتصادي بندیزونه پرې ولګول. سعودي عربستان او قطر په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو نږدې انډیوالان دي او په قطر کې د امریکا د سمندري قواو د پاو تر ټولو غټه اډه پرته ده. او دا هم زموږ مخکینه رپورټ. توقع وه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال راډ روزنټاین سره ملاقات کړی وی. خو سپینې ماڼۍ ویلې دي چې دا ملاقات به بل هفته وشي. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه له اشرق الله رحیم زوینه واورئ.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هوکابی سینډرز وایي پریکړه په دې وشوه چې دغه ملاقاتونه وځنډول شي، ځکه نه غواړو چې د سنا په مجلس کې د سترې محکمې لپاره د کاندید قاضي بریټ کاوینا د استمایه غونډې په هکله توجه بلې خواته واوړي. دا ښکاره چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې روزنټاین برطرفه کړي. هغه د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د تحقیقاتو څارنه کوي. جمهور رئیس ټرمپ سمیشت کیږي چې په عدلي وزارت په دې خاطر انتقادونه کوي چې په سمه توګه یې دغه تحقیقات نه دي سنبال کړي. خو د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي روزنټاین جنجال تیر ونې وروسته تر هغه زیات شو چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په یو راپور کې وویل شول چې روزنټاین دا وړاندیز کړی و چې په پټه د ښاغلي ټرمپ غږ ثبت کړي او دا ثابته کړي چې هغه د جمهوري ریاست اهلیت نه لري. روزنټاین دوه ځله بیانونه خبر کړل او دا تورنۍ رد کړل. اشرق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم زمونږ د خبرونې وروستی مطلب. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو د سنا مجلس د قضایي چارو جرګهګۍ نن د جمعې په ورځ د سترې محکمې د نامزد قاضي بریټ کاونا د منظورولو او یا ردولو په خاطر رایګیری وکړي. د 50 کلن کاونا چې پخوانی فدرالي قاضي دی او جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سترې محکمې د یوې خالي څوکۍ لپاره نومولی و، لږ تر لږه دریو ښځو د ځوانۍ په وخت 4 کاله مخکې پر هغوی باندې پر جنسي تیری تورن کړی. د پنځشنبې په ورځ د کریسټین بلازیفورډ په نوم یوې ښځې د سنا مجلس د قضایه چارو د جرګهګۍ غړو ته د هغه په اړه په تفصیل معلومات ورکړل. فورډ وویل چې کاونا 6 کاله پخوا د 12 ټولګي د شاګردانو په میله کې د نشې په حالت کې د هغې د بې ابرو کولو هڅه کړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس براسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته چې د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د افغانستان د جګړې په اړه د بحث لپاره د ګډ کانفرنس د جوړېدو پر سر د سلا مشورو لپاره د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا یو وکسیس هیئت نن اسلام آباد ته تللی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وی چې د مولوی عطا الله لودین په مشرۍ د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا یو کسیس پلاوی نن د جمعې په ورځ د پاکستاني دینی عالمانو سره د دواړو هیوادو د دینی عالمانو د ګډې غونډې د جوړېدو په سر د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللی دی. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پاکستاني دینی عالمانو سره د افغانستان او پاکستاني دینی عالمانو ترمنځ د کېدونکې غونډې د اجنډا او د غونډې د برخوالو په ترکیب او نورو مسلو هم خبرې وکړي.
موږ په نږدې راتلونکي کې وکولای شو د دینی هدایت او نبوي احادیثو په رڼا کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر سر د بحث لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو یو ګډه ناسته جوړ کړو.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د روان میلادي کال د مې په میاشت کې په جګړتا کې د انډونیزیا په قربتوب په افغانستان کې د سولې ټینګېدو وسوال طالبان سره د بخښنې لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې د پریکړو له مخې په پام کې و چې د درې هیوادونو بله ناسته په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، خو تر اوسه لا دا غونډه نه ده جوړه شوې. په روانه میلادي میاشت کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر پر مهال افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې په جوړېدو موافقه کړې وه. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې دواړو هیوادونو د دینی عالمانو روانې خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د ګډ پلان برخه ګڼلې ده. اسلام آباد کې دوه هیوادونو دینی عالمانو دا خبرې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په قربتوب د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د غونډې وروسته ترسره کیږي. په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې په خبره شوې د کابې په اعلامیه کې په افغانستان کې د دینی پلوه د روانې جګړې مشروعیت تر پخسنې راوستل شوی و. همداشان د کابې اعلامیې ځانمرګي بریدونه حرام بللي وو او د مسلمان وژنه یو ناروا عمل بللی وو. طالبانو په انډونیزیا او سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډو سره مخالفت ښودلی وو. طالبانو د دینی عالمانو څخه غوښتي وو چې په دغسې غونډو کې د ګډون ډډه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وحید مجدوی کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دینی عالمانو په غونډه کې داسې دینی عالمان چې پر وسلوالو طالبانو اغېز او نفوذ ولري برخه واخلي، نو پرته د شک چې په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې به مرسته وکړي. خاغلی مجد په افغانستان کې د سولې او پخلنې په برخه کې د پاکستان د ملکی حکومت وان هم تر پختنې راولي او وایي چې په پاکستان کې یو شمېر مسایل شته چې حل یې د دغه هیواد پوځ له همکارۍ او پریکړې پرته ممکن نه دي. وایي مجد افغانستان مسله هم په همدې ډله کې شمېري.
تر اوسه پورې چې موږ په پاکستان کې کوم ګوندونه ولیدل چې قدرت ته ورسېدل، هر یو چې مخالفت وکړ د پوځ په فیصلو باندې هغوی بیا مشکلات سره مخامخ شول. آخري بلګه نواز شریف و چې موږ تاسو ولیدو بالاخره زندان ته لاړه، مشکلات ولیده. دا نوی حکومت چې راغلی دی دا خو د ټولو حکومتونو په پرتله پوځ سره نږدې اړیکې لري، نو که پوځ واکان یو تصمیم ونیسي یو تغییر راولي په خپل سیاستونو کې
وید مجدوی که دو علماء دو غندو پا جوردو که دو پاکستان دو پاوز ملاتر نوی، نو در دو غندو با حقا هدب شد دو غندو سخا یه تمه کیگی تلاسه نکلیشی.
رادیو چه تاسو ورباندی باور کولیشی دا امریکا غگ اشنا رادیو منزنی سپا دولس سوا شپگ نوی اف ام سل شاریا پینزا
دا امریکا غگ اشنا رادیو ده. په ملګرو ملتونو کې د ځینو هیوادونو مشرانو په یو بل سخت انتقادونه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په چین تور لګولی چې نیت لري د امریکا په منځمهالو انتخاباتو کې لاس ووهي، خو چین دا تورونه رد کړي. د بلې خوا د ایران د اټومي موافقې په هکله هم د امریکا او هغو هیوادونو ترمنځ جنجال زیات شوی چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې. د امریکا ژغ د خبریال هنری رجول د رپورټ تفصیل به عاشق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي.
په چین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور د نړۍ اکثر مشران حیران کړی دي، خو کله چې د ښاغلي ټرمپ نه د دې ادعا په هکله د شواهدو او ثبوت پوښتنه وشوله، هغه داسې ځواب ورکړ. اوس درته نشم ویلی، خو دا خبره بې دلیله نه ده، وروسته به روښانه شي. چین په ټینګه دارت کړی دي چې ګینې د امریکا په سیاست کې لاس وهي، خو د لندن په پوهنتون کې د چین په انسټیټیوټ کې د کارپو سټیف څنګ لپاره پوښتنه دا ده چې د امریکا جمهور رئیس څنګه د روسیې په هکله په خپلو خبرو کې څه ونه ویل.
It would appear that the allegation that Donald Trump made against China when he deliberately
ډونالډ ټرمپ په خپلو خبرو کې قصدن د روسیې نوم وانخست او په چین تور ولګاوه، دا ښکاري چې هغه غوښتل دننه په امریکا کې د خلکو فکر او خیال بل خواته واړوي. چینایان د ټرمپ په وینا خوښ نه دي، خو زه فکر کوم چې د روسیې جمهور رئیس پوتین به ښه خوشاله وي. د ټرمپ دا تور او دا چې څو ځلې د چین په اموالو ګمرکي تعرفې لوړ کړې دي او هوډ لري چې بیا به هم دا کار وکړي، خي چې د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ جنجال زیات شوی دی. د چین لپاره غټه موضوع د جمهور رئیس شی جین پینګ حیثیت او دریز دی. چینایان نه غواړي چې د هغوی جمهور رئیس دی د امریکا د جمهور رئیس په مقابل کې کمزور ښکارا شي. خو د ښاغلي ټرمپ انتقاد یوازې په چین نه و. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې غونډه کې چې مشري هم په خپله کوله په ایران سخت انتقادونه وکړل. ټرمپ وویل چې ایران په نړۍ کې ګډوډي، مرګونه او ورانه خپروي. د برتانیې د ایسکس په پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو کارپو عزیز الغاشان د ټرمپ خبرې داسې تحلیلوي:
As I think he is trying to appease the allies that he has in the region.
زه فکر کوم هغه وختل چې د خلیج په شورا کې خپل ملګری هیوادونه سعودي عربستان او اسرائیل خوشاله کی، ځکه ټرمپ کوخه کوي د دې هیوادونو سره اړیکې چې د اوباما په وخت کې به خوندوي بیرته ورغوي. پنځه نور هیوادونه برتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې د امریکا سره یې په ګډه د ایران اتمی موافقه لاسلیک کړي، اوس کوخه کوي چې د پیسو ورکولو داسې ولاره پیدا کړي چې د امریکا د بندیزونو نه ځانونه بچ کړي او د ایران سره سوداګري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه هیوادونو ته په توند لهجه ویلي دي چې د ایران رژیم ته د پیسو ورکول په دې معنی دي چې تاسو غواړئ د یو داسې هیواد سره مرسته وکړي چې په نړۍ کې د تروریزم په خپرولو کې لومړی مقام لري. خو بل پلو بیا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د هغو هیوادونو ستاینه وکړله چې کوښښ کوي د ایران اتمی موافقه برحاله وساتي.
Until such time when we keep reaping the benefits promised within that agreement for our nation and our people.
مونږ به تر هغه وخته پرې موافقه کې پاتې شو چې زمونږ د ملت او هیواد هغه ګټې پکې خوندې وي چې ژمنه را سره شوې و. که حالات بدل شي مونږ د حل نورې لارې چارې هم لرو. په ایران د امریکا نوي اقتصادي بندیزونه څه باندې یو میاشت وروسته وضع کیږي چې هدف یې د هیواد د تیلو صادرات صفر ته راټیټول دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا بندیزونه به دومره سخت وي چې په تاریخ کې به ساری ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ، د کندوز څخه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې وایي د کندوز په ولایت کې هغه خلک د بیروزګاری څخه شکایت کوي چې د جګړې په خاطر بیکاره سوي دي.
د جګړو له امله ځینې کورنۍ له کلیوالو سیمو خار ته راغلي. دغه خلک چې دهقاني او زراعتي ځمکې پاتې دي اوس د ورځنۍ مزدورۍ لپاره خار ته راوځي. اکثره هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راوځي کار ورته نه پیدا کیږي او خالي لاس کورونو ته ځي. دوی وایي چې که په اونۍ کې دوه درې ورځې کار وکړي نورې ورځې وزګار وي. د خانابات اوسیدونکي غلام حسین او د هغه یو بل ملګری د کار لپاره خار ته راغلي. دوی د جګړو د ضرر او پر کاروبار او مزدورۍ یې د اغیز په اړه داسې وایي:
دغه اعظم کار ته صبر اعظم تر ماسمی ولاړې ما باجه او دریم سو درسو پیدا کوم باجه به بیکار وړ ته زبه په دغه سلور دوه کې درې دوه کې دغه چې دوه پات کې جوړ بیکار نه بیا نه پات چرای سره پر مډي کېږي موږ شپږ نه پر پامل اوسو نه غلطه بس لا شو سره په وړي خو چو نور دغه سي د کور مصرف هم نیم پر کې نیم پر کې چې ګوره ور دغه ول بیکار وړ دي به برش سره پر مډي شي
نیم کور مال ته پاتې ده نیم را وړا ده او خوراکي مواد هیڅ نه لګ او ورو یو ورځ څخه کار وکاو دوه ورځې درې ورځې کار هم نه پیدا کیږي یو ورځ دوه ورځې په لوګه باندې تیرو نو گزاره نور څه رقم وکاو
گزاره به
څه پر در رسیدل لګ نور ځاتي یو ورځ په 300 روپۍ کار کوو هغه هم روزه مګه یو ورځ خرڅ کیږي یا یو نیم ورځ خرڅ کیږي نو رقم ذخیره موږ نه لرو
مزدوري پیدا کیږي
مزدوري نه یو ورځ کا پیدا شي لس ورځې نه پیدا کیږي راته دا غننم له کار زراغله مساوانم په کور کې ډارېدل زراغلای
واړه سوداګر او کاروباري خلک هم وایي چې د وزګارتیا کچا لوړه شوی نو ځکه خو په خار او شاو خواسیمو کې د غلاګانو پیخي زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په خوابهی له دکاندارۍ یو څه پیسې هم ذخیره کولې خو اوس د خپل کور مصرف هم نشي وستلې.
مانو فضل الرحمن ده دکانداری او دغه شریخ پزی او دغه کار کوي دغه جنگونه شروع شوه د پاک خلک ضرورت په مشکل باندې اختصاصي ویلي ورور نه کار سره نه غریبي سره هیڅ نهسته د ورور ون ورور پوښ شنه باندې ورور بهغه مناستي کوم کار کوم وظیفه نهسته نه ورور
استاد ورځي څو سودا کی
ډیر پیسې کې دغه جنجال نه پیښو موږ د خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا هم ازقه کې دلا هم ورور نور په یو خالي کې خدل پیسې ذخیره م کېدل اوس هیڅ نه کېږي اوس خپل ځان نه خورو
اوس په دې ورځي څو سودا کې
اوس ورځي کې سودا نشته اوس کې سودا بچا ولس نشته ولس پک په ورور په مشکلات کې اخته ده دوی ورور خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کوي هر څه په ولس باندې د ورس رفتامد یو کار وکي خلکو غزمه کې خلکو اولګان جاینا غون پاتې دي ورور خپل یو خپل جیت راتلو وتلای نسی ورور دغه بدبختی او دغه حسابونه وجود لري
د قندوز اوسیدونکو په دې فکر دي چې که په سیمه کې جګړه ختم شي او وسوال ډلې له افغان حکومت سره سوله وکړي نو کېدای شي چې حالات ښه شي او کاروبارونه یې پرمختګ وکړي ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د ننګرهار په ولایت کې خلک وایي د خښتو بچیو هوا ککړه کړې ده په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري
د ننګرهار په سرخرود کې د خښتو د پخېدو لسګونه بټۍ فعال دي ځایي خلک وایي د لرګیو په ځای پکې د ټایرونو ربړ سوځي چې د تنفسي ناروغیو سره سره خلکو ته نور ستونزې راولاړې کړې دي ځایي اوسیدونکي وایي لوګي وی خواته خو هر ورځ په کورونو او انسانانو د سوځېدلې ربړ پاتې شونې ورلويږي
په غذا کې موږ ته غورځيږي په کالې موږ ته غورځيږي نو زمونږ پاک کالې نشو اغوستل پاک غذا نشو خوړل او د نباتاتو څخه په صحیح ډول سره استفاده نشو کولای هغه ټول هم په یورو په دوړو په ګردونو سره ککړو غدي ټول سخروت په سطح باندې دا مشکل ده د ربړ چول کیږي د غلوګي جوړیږي د ماحول خرابوي او وتا تر دې پورې چې په فصلونو باندې اثر چولې ده په ونو باندې په انسانانو باندې په ماشومانو باندې نو بس دغه مشکلات دی ورور مين دغه شینه باید دغه
روغتي چارواکي وای په بټیو کې دربل سوځولو په وجه ګن خلک او خاصتا کوچنیان په تنفسي ناروغي وخت شوي دي خو د بټیو خاوندان وای وسه دربل سوځول راکم کړی دي سرخرود کې د بټیو د اتحادیه مشر ګل پاچا
دغه ځکه دا خلکو خاور را کړی زمکه والام رسه خوشاله دي منګم خوشاله یو او د ازمکه موړي وي د اوارم شوبلې ټیولونم پکې ویل دي او جاری ورکو نن د سید خدای پر رضا باندې دل تمنګ نه پراته او کوم مشکل چې ملت لې هغه د موږ ټولو مشکل دی یو نه چې هغه موږ مورور دی خدای موږ یو خبره کړی دا چې دارا بډ موږ کم کړي
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مشر په زل ربی حمیم منی چې په بټیو کې ربړ سوځولو ګڼ خلک ناروغ کړي خوای هڅه کوي د غستونځ ته د حل ایواله را پیدا کړي
راپورم دی کله او مقامات ته دی کله او امنیتی ادارو ته د تصدیق په خاطر دی کله او دا غي نو رس دویم تعقیب بیا موږ هغه مطلب لیکل نتیجې د سې ډېره خنه و بیا ما د هغه موضوع په وادي سره شریک کړل یو فرمی موږ ورته جوړ کړې دي هغه فرم کې دغه د خپل د بټې د مالکینو د بټې هغه د زې پاره باندې فرم مشخصات کې لیکل کیږي دا کې نو رس بیا د موضوع موږ د چاپیرال ساتنې د هماهنګ په مجلس کې په دې باندې بحث کوو چې کومې بټې باید وټړل شي او کومې بټې باید فعالیت وکړي او فعالیت لپاره موږ ورته شرایط وځو تاسو باندې باید فعالیت وکړي
هغه وایي ګڼې بټې د ربل سوځولو په عمل جریمه کړي خو د غستونځ ته لا د حل سملارنه د مندل شوي
د دې ډېر بټې موږ جریمه کړي دي یو ځل د کمیسیون د لوري ته کمیسیون داخل شوی دا غیر لوري ربلونه د دیونه ول شو موس هغه د ربلونو مخنیوي پکې شوی دی تر هغه پورې ربلونه پکې نه سوځول کیږي او خو بیا هم کدوې د چاپیریال اصولو سره رلونه کې موږ بیا هم د قانون د حکومت مطابق بیا هم نقدي جریمه کوو که چېرې په هغې باندې مثلا نه شي بیا نو موږ دا صلاحیت لرو چې دوی عدلي ارګانونو ته د عدلي تعقیب په خاطر باندې وروپېژنو
که څه هم دقیق ارقام نشته چې په ټول ننګرهار کې د خښتو څومره بټۍ فعالې دي خو چارواکي وایي اوس یې د ثبتولو چارې پیل کړي دي د ډېرو خلکو باور دا دی که په حکومتي کچه بټیو کې د ربړ سوځونې مخه ونه نیول شي نو ډېر نور خلک هم په تنفسي ناروغیو اخته کېدلی شي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام
په پکتیا کې د نشتر دودیزې مشاعرې در لسمه کلیزه لمانځل سوي چې د پکتیا پر دولتي چارواکو فرهنګیانو سربیره له مختلفو ولایتونو راغلو شاعرانو او نور میلملو پکې ګډون درلود د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورت را لېږلې دي
ساګ دیر لسم کال د چې د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ولمنځل شو قربتوب د پکتیا ولایت مقام پر غاړه درلود دغه مشاعره کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو ګډون کړی و شاعرانو د خپل زړونو درد پیغام پر هیواد وکمن حالات په خپل شعرونو کې انزور او د مشاعره ګډونوالو ته یو پر بل پسې وړاندې کړل
کپزان ویرې کمزان خو می تعالی دی او درد خاين نور به څومره زیات شي
نه کوشش کوم استاد هیرولو او نه سر په دیوالو هم چې مات شي. یا زما د بې وسیو تصوره چې ته راشي نو بې خونده ملاقات شي. په برد مانځه کې ځینو نیت د جنازې کوم، په برد مانځه کې ځینو نیت د جنازې کوم، خدایه دا حال دی دومره سترې وسوسې کوم. زه دغه ستړي ژوندون دومره سودایي کړی یم، خوب کې هم ستړی وم، احساس د څه دمې کوم. خدایا تر تا پورې در رسي خو مشکل دا دی، څو جل وهلي دي د تا بې حیات غواړي. او یوه یتیم د مرګ د مرګ کفن په پور راوړ، یوه یتیم د مور د مرګ کفن په پور راوړ، او وږی ولس مې له هغه ځینه سکات غواړي.
که څه هم سږنۍ مشاعره د تیرو کلونو په نسبت کمرنګه ښکارېده، خو لوستل کېدونکو شعرونو تر ډیره بریده شعاري بڼه نه درلوده. یو نیم شاعر بیا خپلې غزلې په ترنم سره ولوستلې.
هم ژوند کړم هم مړ کړم مز، هم ژوند کړم هم مړ کړم مز، د خدای رحمت دی او عذاب جانا. د خدای رحمت دی او عذاب جانا دی.
تر مشاعری وروسته ګڼ شمیر شاعرانو د غزل شپې پروګرام کې هم برخه واخیستله. دلته د ټنګ ټکور په پروګرام سربیره شاعرانو خپلې غزلې د رباب د تار له غږ سره بدرګه کړې.
خوب کې وینم چې ته خاندې، خلک ژاړي، زه د خپلې جنازې مخ ته ولاړ یم، او ستا د سترګو عکس مې سترګو کې نڅیږي، لکه زه چې د لمبې مخ ته ولاړ یم. تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی، تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی، اوس د خپلې حافظې مخ ته ولاړ یم.
هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بیلابیلې کلنۍ مشاعرې ترسره کیږي، خو د شاعرانو او فرهنګیانو اندېښنه دا ده چې د دغو مشاعرو لمانځل کال تر بل کمرنګه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
څو مهم خبرونه. طالبان ویلي دي چې استازو یې په روانه اونۍ کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له استازو سره کتلي دي. د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شو. د میانمار یا برما یو لوړ پوړ چارواکي ویلي دي چې حکومت کوشش کوي هغه 200,000 روهنګیایي مسلمانان له بنګلادیش نه بیرته راولي چې تیر کال د برما د پوځ او تیری په وجه مجبور شوي چې د رخاین له ایالت نه کډه وکړي او په بنګلادیش کې پناه واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون او د بشري حقوقو سازمانونو ویلي دي چې د برما د پوځ په حملو کې د ښځو او ماشومانو په شمول په زرهاو روهنګیان وژل شوي وو. دا وخت برابر 200,000 روهنګیان په ډیرو ناوړو شرایطو کې په بنګلادیش کې په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. یوه مسافروړونکې الوتکه چې 40 کسان پکې سپاره وو، نن د جمعې په سهار د سخت باران له امله د لویدیز پاسفیک د مایکرونیسیا په ټاپو کې یو دم راښکته شوه. په دغه پیښه کې څوک مړه او یا زخمي شوي نه دي. د امریکا د سمندري پوځ قواوو له الوتکې نه د مسافرینو په راویستلو کې کومک وکړ. د مقدونی جمهور رئیس ګورګی ایوانوف پر ولس غږ کړی دی چې په هغه ریفرنډم کې برخه وانخلی چې دغه هیواد د نوم د بدلولو په خاطر رابلل شوی. جمهور رئیس ایوانوف وایي که مقدونی نوم یوازې د یونان د خوشحالولو په خاطر بدل شي، نو دا به د هغه په وینا د مقدونی د ولس لپاره د یوه تاریخي انتحار یا ځان وژنې په معنا وي. یونان وایي چې مقدونی باید ځکه خپل نوم بدل کړي چې په عین نوم دغه هیواد یو شمالي ایالت هم دی. په عراق کې د پارلماني انتخاباتو نه 2 ورځې مخکې نن د جمعې په ورځ په عراقي کردستان کې عراقي پوځیانو او امنیتي قواوو خپل رای واچولې. کردان هم یک شنبه په ورځ د سیمه ییز حکومت د ټاکلو لپاره د رای اچولو مرکزونو ته ځي. له 13 لسیزونه د کردستان دیموکراتیک ګوند او د کردستان د وطن پالو اتحاد په کردستان حکومت کوي او توقع ده دا ځلې به بیا هم خپل قاطع اکثریت خوندي وساتي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې چې د امریکا ژغ د روغتیا خبرونه ده هېرې نه، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.